په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. په اورزګان کې چارواکي وایي چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ تقریبا ټولې سیمې طالبانو نیولې دي. په هرات کې د لویدیځې حوزې د دیني عالمانو د شورا مرستیال مولوي محمد کباب بیانی نن سهار په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ایران د اټومي تړون د احیال لپاره په ویانا کې خبرې وې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. بشپړ خبرونه. چارواکي د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي او وایي چې د دې ولسوالۍ تقریبا ټولې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې او یوازې امنیه قومندانۍ ودانۍ له حکومت سره د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دغې ولسوالۍ له مختلفو لورو ډله ییز بریدونه وکړل.
تاسو چې ملي دفتر له سوي دي فکر کوم چې هغه نه دي پاتو یا هغه زخمیان دي جلسه دا چې موضوع یو کوم دامي چې اخر پاتې دي هغه څه دیوال کوم نه ني پاتې دیوال کوم نه ني پاتې نو په بازار مکتب د څو شادي دامي چې څو نه پاتې باندې
د ګیزاب ولسوالۍ امنی قومندان دغه راز وویل چې د طالبانو د پراخو بریدونو د حملو په باب له مخکې مرکزي او ولایتي ادارې ته خبر ورکړی و خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته ونه کړه. بلخوا یو شمېر سرچینې وایي تېره شپه د ترینکوټ ښار اړوند نچینه سیمه کې هم د پولیسو یو پوسته طالبانو ته تسلیم شوې ده. تر اوسه پورې دا خبر مستقلو منابعو نه ده تایید کړی. په هرات کې د لویدیځې حوزې د دیني عالمانو د شورا مرستیال مولوي محمد کباب بیانی نن سهار په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د هرات د امنیې قومندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وختي د دې ولایت په انجیل ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې ښاغلی کباب بیانی د سهار د لمانځه له ادا کولو وروسته له جومات څخه خپل کور ته په لاره و چې پر موټرسایکل سپرو ناپېژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او هغه یې ووژه.
ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز مولوی صاحب محمد کبابیانی از مسجد بیرون شده بودند و در سمت خانه خود حرکت بودند که از سوی افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار می گیرند و متاسفانه جام شهادت می نوشند.
د ښاغلي ولیزاده په وینا حمله کوونکي د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 20 وګړي سهو نوژلي او 15 نور ټپیان کړي. دا خبره پینتاګون د امریکا کانګرس ته په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې 20 وګړو د وژل کېدو په اړه خبر کړی دی کړی ده. په دې راپور کې تیر کال سهو د وژل شو ټول شمیر 30 تنه خودل شوې. پینتاګون په دغه راپور کې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال پروی او یو برخه پډاګه شوی. یو تن په عراق او یو تن په سومالیا کې ویل دي چې یو تن په عراق او یو تن په سومالیا کې وژل شوی او وژل شوی درې ملکی کس ځای نه دی پډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یو غیر دولتي ټولنه په هوایی بریدونو کې د ملکی قربانیانو ارقام چې ارقام خبروي وایي د ادارې موندنې ښیي چې تیر کال په نړۍ کې د امریکا د پوځ په جګړو کې 102 تنه وژل شوی چې دا د پینټاګون شمیر 15 برابر دی. ایر وارز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا نه هاتیا ولسی وګړي وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان شوي. د خبرو شوو اسنادو له مخې کانګرس دغه راز په 2020 میلادي کال کې 3 میلیون ډالر پینتاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکی قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړي خو پینتاګون دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی نن د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنگلاديش د فوتبال لوبډله د فیفا د شمیرو لمخې یو سل څلور اتیاوم ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنگلاديش ترڅنګ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپه د وتلو چانس له لاسه ورکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د اټومي تړون د یحیی لپاره په ویانا کې خبرې وی ډیرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې وویل چې په خبرو کې پرمختګ روان دی او د راتلونکي موافقې ځینې مهمې برخې چمتو شوې، خو بیا هم سخت پریکړې په مخ کې دي چې باید وشي. د دغو درې اروپایي او د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د نورو سترو قدرتونو استازو د اپریل د میاشتې له لومړیو په ویانا کې خبرې پیل کړې او هڅه کوي چې متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ستون او ایران هم خپلې کړې ژمنې بشپړ عملي کړي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن له دغه تړون څخه وویست او پر تهران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم په غبرګون کې د اټومي پروګرام فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بلغاریانو او پر هغو لزګونو شرکتونو چې ویل کېږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د امریکا خزانه وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ماګنیتسکي نړیوال قانون له مخې د بلغاریا د پارلمان پر پخواني غړي د لیان پیوسکي، مشهور سوداګر واسلی بوشکوف او د ملي امنیت پر پخواني چارواکي الکو ژیلیاسکوف او په دوی پورې تړلو څلور شپږ شرکتونو باندې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا اقدام کې په فساد کې د لاس لرلو په تور د بلغاریا پر دریو پخوانیو چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. بلغاریا چې د ناتو او د اروپایي ټولنې غړي ده، له څه باندې درې لسیزو راهیسې چې په دې هیواد کې کمونیستي رژیم ړنګ شوی، له پراخ اداري فساد سره مخامخ ده. د اروپایي ټولنې دغه بې وزلې غړي د فساد او د رسنیو د ازادۍ له پلوه تل د دې ټولنې ښکته ځای غوره کړی دی. خبر نمو لازدی رادو واوری دل که داوزین نور خبر نو غاڑی بیا هم ولولی دی ازدی رادو پا وی پانا کشتا پتا مود ازدی رادو تکای اور گیا ازدی رادو تکای کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مویل، د خبرونه ډیره برخه موزیقی ده زنگل شوی، خو بیا هم لند خبری برخه لرو. پر لند خبری برخه که با لومړی په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب واوري. تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې خبرې وکړي. چین تیره میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دي په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې
تاکل شوی ده چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړي. د دې درې اړخیز غونډې پاړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوی تفاهم له مخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بین په وینا له افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونه په داسې وخت کې وزي چې د سوریا او پخلاینې خبرې په حساسه مرحله کې دي او دې حالت افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سوریا او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیت اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه کړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکن، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
دی یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او په بلخ کې یو شمېر مدني بنسټونه وایي چې ناامني سبب شوی چې له هیواد څخه د ځوان کهول تېښته زیاته شي. په بلخ کې د پاسپورټ اخیستونکو شمېر هم زیات شوی دی. اکثرا د پاسپورټ هغه کسان چې د پاسپورټ ادارې ته مراجعه کوي هغه ځوانان دي چې غواړي ایران ته ولاړ شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په میمیاشت کې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم د بلخ په ګډون په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم نامني او د طالبانو وسلوال فعالیت زیات شوی. په بلخ کې دغه بنسټ د سیمه ایز دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې د نامنې په زیاتوالي سره له بلخ نه بهر ته د ځوانانو د تېښتې کچه هم لوړه شوې. ښاغلی سامی ازادي راډیو ته وویل
برامدانی نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو و امریکا
دی نړیوالو ناتو او امریکایي ځواکونو وتلو پر کار او ژوند منفی اغیزه کړي. همدار از دا سبب شوی کوم کسان چې مالی توان مندی لري له هیواد تېښته ته مخه کړي او ډیر ځوانان پکې دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده.
سامي زیاتوي هغه کسان چې د طالبانو د راتګ د نامنه یو بد امنیتي وضعیت له ویرې تښتېدلي او بل خولایت پریښی اکثرا باسواده ځوانان دي. د بلخ پوهنتون د حقوق پنځي د څلورم کال محصل درویشت کلن سمې ولا وایي چې اوس اوسې پاسپورټ اخیستی او په تمه دی چې د ایران ویزه ترلاسه کړي. سمې ولا ازادي راډیو ته وویل چې د کړکېچن امنیتي وضعیت او د کورنۍ د ناسم اقتصادي حالت په دلیل اړ شوی څو له کورنۍ سره یو ځای ایران او له هغه ځای څخه بیا په قاچاقي توګه ترکیې ته کډوال شي. د زیاته کړه
زه تصمیم لرم چې د افغانستان ځان وباسم، ځکه په افغانستان کې امنیت خراب ده، کېدای شي د دولت چپه شي او طالبان راشي. نو تصمیم لرم چې ایران ته ولاړ شم او د ایران بیا قاچاقي هغه ته ولاړ شم ترکیه ته.
د بلخ د پاسپورت مدیریت هم هر ورځ د پاسپورت د اخیستو په خاطر د سلګونو ځوانانو د حضور شاهد وي. د دغه ولایت د پاسپورت مدیر مرید صحرایی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه میاشتو راهیسې د پاسپورت د اخیستو په کچه کې 15 تر 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د هغه په خبره چې هر ورځ دا اداره تر 200 زیات پاسپورتونه ویشي. صحرایی داسې وایي:
از آغاز خروج ناتو از افغانستان
د ناتو ځواکونو د وتلو له پیل سره هم مهاله د پاسپورت د غوښتونکو کچه زیاته شوې ده. د ځوانانو په اړه باید ووایم چې زموږ ازدحامی زیات کړي. هر ورځ له 150 تر 200 پورې پاسپورتونه ویشو.
په بلخ کې د نوې کرښې مدني بنسټ وایي چې نامني وزګاری او د کورنیو د اقتصادي د سطحې ټیټوالی هغه څه دي چې ځوانان یې له امله خپل وطن پرېږدي او صنعتي هیوادونو ته مخه کوي. د یاد بنسټ مشر عبدالقادر مصباح سپارښتنه کوي چې دولت د کار زمینې په برابرولو، د امنیت په ټینګښت او د ګواښونو په رفع کولو سره کولی شي چې بهر ته د تلونکو ځوانانو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان راپورونه ښایي چې هر کال سلګونه افغان ځوانان کوم چې غواړي له قاچاقي لارو اروپا ته ورسیږي د قاچاقچیانو لخوا له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم د سمندر په اوبو کې ډوبیږي. د ریلیف ویب د 2000 کال په یو راپور کې راغلی چې ترکیه له څو لسیزو د افغان کډوالو کوربه او اروپایي هیوادونو ته د عبور یا لیږد مرکز پاتې شوی. د ناڅرګند مقصد او د حرکت په حال کې د افغانانو ترنامه په یو مفصل راپور کې راغلی. هغه افغانان چې په غیر قانوني توګه او خاصتا د ایران له لارې ترکیه ته ځان رسوي کچه یې